پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر لخپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. د دې غرمنۍ خبری مجلې د سر موضوع مو په ترکیه کې د هغو افغانانو په اړه ده چې د ترکیه په وان ښار کې په اوبو کې ډوب سوي دي. د دوی د ځینو مړي نن سهار کابل ته رسېدلې دي. دا راپور به هم واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورونا وبا له امله د وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړی دی. نور راپورونه هم په دې غرمنۍ مجلې کې اوریدلی سئ. خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په هلمند کې چارواکي وایي چې تیر شپه په حملو کې دوه افغان عسکر وژل شوي او شپږ نور زخمیان دي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امرالله صالح ولسي جرګې ته په یوه انتقادي پیغام کې لیکلي چې د ملي دسترخوان په نوم له فقیرو خلکو سره د مرستې د پروګرام رد دا معنا نه لري چې نړیوال بانک به په افغانستان کې دا پیسې د پراختیایي پروژو لپاره زیاتې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د نارت ستورم دوه په نوم د طبیعي ګاز پر نل لیکه چې یوه برخه یې تر بالتیک سمندرګي لاندې تیریږي نن خبرې کوي. او په پاکستان کې د بشري حقونو د کمیسون وزیری شیرین مزاری ویلي دي چې د خبریال متی الله جان په خوشي کېدو خوشاله ده، خو پر خبریالانو دغه رقم حملې د بشري حقونو سرغړونه ده. پوره خبر نو واورئ. د هلمند د تیر شپې په بریدونو کې دوه افغان سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي وسلوالو طالبانو لومړی دوه موټر بمه بریدونه وکړل او وروسته یې غوښتل چې ځینو امنیتي پوستو ته سقوط ورکړي چې ناکام شول او بریدونه یې په شا وتنبول شول. ښاغلي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو تیره شپه پر 601 نمبر سړک باندې د ملي اردو او امنیتي ځواکونو پر دوو موټرونو باندې حملې وکړې چې دوه تنه د افغان افغانستان اسکر وژل شوی او شپږ نور زخمیان دي.
تیر شپه نا وخت هم ته دوه بریدونه شوي دي. یوه دورایي ته چیرمه هلته دی. لومړی دې چې په هغه کې سوی دی نهر سراج مکتب استعمال هلته ګچ مشترک کتابو یوه قرارګاه ده، په هغو ته چیرمه نږدې سوی دی چې په دواړو بریدونو کې په تعداد کې دوه تنه افغان سرتیري شهیدان شوي دي او شپږ نور هم ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې څه نه دي ویلي. د پولیسو یوې سرچینې د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د موټر بمونو او وسلوالو بریدونو په ترڅ کې د افغان ځواکونو لس تنه وژل شوي او دولس تنه نور ټپیان دي، خو عمر ځواک دا خبر رد کړ. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امرالله صالح ولسي جرګې ته په پیغام کې لیکلي چې د ملي دسترخوان په نوم له فقیرو خلکو سره د مرستې د پروګرام رد دا معنا نه لري چې نړیوال بانک په دې ډول وهڅیږي چې په افغانستان کې د پراختیایي پروژو لپاره پیسې ولګوي. د افغانستان ولسي جرګې پرون د ملي دسترخوان پروګرام رد کړ. د افغانستان حکومت د جون په 13 نیټه د ملي دسترخوان په نوم د مرستې پروګرام پیل کړ چې تر 244 میلیون ډالر زیات پیسې ورته بیل شوې. د افغانستان ولسمشر د تیرې شنبې په ورځ د پروګرام د دوهمې برخې د پیل اعلان وکړ. ولسمشر غنی هغه ورځ وویل چې تر 90% زیات افغانان د ورځې تر 144 افغانیو کم عاید لري او د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. جمهور رئیسونه ویل چې دا شمیرې د کومو سرچینو پر اساس ښودلی دی، خو نړیوال بانک لنډه موده مخکې ویلي چې په افغانستان کې به د کورونا ویروس د خپرېدو او د زیات اقتصادي فشار له کبله د نیسمنو خلکو شمیر د دې کال تر پایه 2.5% ته ورسېږي. د جمهور رئیس غنی مرستیال امرالله صالح نن پر فیسبوک په پیغام کې چې انتقاد یې کړی دی لیکلي دي چې له غریبو خلکو د ډوډۍ ګرځول میړانه نه ده. په شمال کې چارواکي هغه راپورونه چې وایي د فاریاب د کوهستان ولسوالي طالبانو نیولې ده ردوي. په وروستیو کې داسې راپورونه پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي وو. د 209 شاهین قولي اردو ویاند نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې دا خبر حقیقت نه لري. د قولي اردو ویاند محمد حنیف رضایی نن رسنیو ته په واستولي پیغام کې ویلي دي چې وسلوالو طالبانو د فاریاب په کوهستان ولسوالۍ کې تېر شپه پر امنیتي پوستو باندې حملې کړې وې چې په دې حملو کې څوار لسوال طالبان وژل سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بشری حقوقو وزیر شیرین مزاری په اسلام آباد کې د خبريال متي الله جان په خوشی کېدو خوشحالي څرګنده کړي، خو ویل دي چې داسې کارونه د بشری حقوقو سرغړونه ده. د پاکستان د امنیتي ادارو منتقد خبريال متي الله جان د جولای په 28مه په اسلام آباد کې وټشتول سو او پوره 12 ساعته به درکو. تر خوشی کېدو وروسته هغه جیو نیوز ته چې د پاکستان یو کورنۍ ټلویزیون دی وویل چې تشتونکو پر سترګې ورپټ کړي وي او یو نامعلوم ځای ته بولی وو. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن په دنمارک کې د هغه هیواد له صدر اعظم سره د نورت ستورم دوه په نوم د ګازو د نلیکې په اړه باندې خبرې وکړې. د دغې نلیکې یوه برخه په بالتیک سمندرګي کې تیریږي. دا نلیکه د روسیې ګاز اروپایي هیوادونو ته رسوي. مایک پومپیو به نن په دنمارک کې د صدر اعظم سره د دغې نلیکې پر جزئیاتو وغږیږي. روسیه هڅه کوي چې د نورت ستورم دوه پروژه بشپړه کړي. د نلیکې هغه برخه چې په بالتیک کې تیریږي د دنمارک د اوبو په هغه برخه کې ده چې د دې هیواد په اقتصادي قلمرو کې شامله ده. مایک پومپیو تېره اونۍ د هغو کمپنیو ته چې له روسیې سره د دې نلیکې په بشپړولو کې مرسته کوي خبرداری ورکړ. امریکا استدلال کوي چې د دې نلیکې جوړېدل به د اروپا د انرژي پر مارکیټ د کرملین واک زیات کړي او اوکراین ته به چې د هغه هیواد په ختیځ کې د روسیې د پلویانو بېلتون غوښتونکو پر ضد جنګیږي یوه سزا وي. له روسیې اروپا ته د ګاز دا نلیکه داسې تیریږي چې اوکراین ورڅخه وتلی پاتې کیږي او په دې ډول به اوکراین هغه میلیونه ډالر وبایلي چې د ګاز د نلیکې د کلنۍ مالیې په توګه یې ترلاسه کولای شوای.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. د یو شمیر هغو افغانانو مړي چې د ترکیه په وان ښار کې کښتۍ په اوبو کې ډوبه سوې وه نن سهار کابل ته ورسېدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي
په پرواز کې چې تېره شپه له استانبول نه کابل ته راغی درې اجساد رانقل شول کابل ته. نن سهار د کابل په وخت راورسېدل. څلور نور جسدونه به نن ماښام حرکت راوکړي د کابل په وخت او سبا سهار ته به راورسېږي.
د هلمند ولایت تیره شپه د وسلوالو طالبانو د سختو بریدونو شاهد و. د هلمند والی ویان عمر زواک د دغو بریدونو پر جزئیاتو غږیږي.
دوه بریدونه سویني و درای ته چیر مالته دی. لومړی دی چې په هغه کې سوی دی نه د سراج مکتب کې سامان تلته ګډ مشترک کتابو یوه قرارګاه ده په هغو ته چیر منږدې سوی دی.
په نړیوالو مسایلو کې به دا واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کورونا وبا له امله د وضعیت له خرابېدو خبرداری ورکوي. که وختو نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اورینس پروګرام مه هیروئ. ورته د خبرونې د سر موضوع ته د یو شمیر هغو افغانانو چې د ترکیه په وان ښار کې په اوبو کې ډوب سوي ول مړي نن سهار کابل ته ورسېدل. دغه مړي په کابل کې د دوی کورنۍ ته سپارل سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې ځینو کورنۍ دوی ته ویلي دي چې د هغوی د کورنۍ څو غړي په دې پیښه کې مړه سوي دي. زما همکار فیروزه عزیزي په کابل کې د دغه پیښې د قربانیانو د یوې کورنۍ لیدو ته ورغلې ده چې لسیمې څخه په دې اړه زموږ سره نور جزئیات شریکوي. فیروز خبرونه ته شرغله تاسو د کورنۍ تر رسیدلې د دې پیښې په اړه نور جزئیات راکئ او دا چې د کورنۍ په څو وضعیت کې ده.
په یوه ځان سلام تاسو د ازادي د خپل قانون اړوونکو ته دا اوس کوم غږ کا سوال دی. همدغه د چزوې په ترکیه کې له لاس ورکړه د دوی کیشته یا څنګه قصبه ده په اوبو کې. زه له دغه کورنۍ لیدو ته راغلی یم او دوی ته د دوی جنازه د دوی کورنۍ د غړي جنازه نن سهار چې کابل ته را انتقال شوه پر 9 بجو ورته سپارل شوې ده. د دې وفات شوي کس کورنۍ راته وویل څو شېبې وړاندې چې دوی شاوخوا یو نیم کال کېږي چې د کورنۍ درې غړي یې ترکیه ته ولاړل. علت یې دا و بله چې دلته ورته کار نه و او د مزدورۍ یا د کار کولو لپاره ترکیه ته تللي وو. او همدارنګه دوی وایي چې دوه کسان نور له همدغه لږ چې اوس وفات شوی ده خیال محمد نومېږي. له خیال محمد سره دوه نور کسان هم وو چې یو یې ورور دی یو بل یې د خاله زوی. دا په ترکیه کې بندیان شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې د دوی نیول شوي کسان د ترکیه حکومت را خوشي کړي، او غوښتنه یې هم همدا ده چې راتلونکي کې په افغانستان کې څومره نور ځوانان چې دي هغوی ته په کور دننه کار پیدا شي، د کار موندلې زمینه فراهمه شي، تر څو نور د افغانستان ځوانان اړ نه شي چې نور بهر ملکونو ته ولاړ شي، او همدارنګه دوی دلته په هېواد دننه فعالیت ولري، ژوندې سم وي، تر څو اړ نه شي نور هېوادونو ته لاړ شي او بیا داسې د دوی په شان قرباني شي. پر بجانې دلته ګڼې نورې کورنۍ هم راټولې شوي دي، له دوی سره په غمدازۍ، او د دوی غوښتنه هم همدا ده چې د دوی د دغه قرباني کورنۍ د غږ ورسوي د افغانستان حکومت ته، چې هغوی په دې اړه جدي پام وکړي تر څو نورې جنازې چې په ترکیه کې دي هغه راانتقال شي کابل ته. زه باید یادونه وکړم چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت موږ ته ویلي دي چې په 50 کسانو کې 90 کسان په ترکیه کې پېژندل شوي چې هغوی افغانان دي، او یوازې نن 5 کسان کابل ته راانتقال شوي دي. سبا به هم 4 جنازې هغه افغان ځوانان چې هغوی په تشتۍ کې ډوب شوي دي هغه به هم راوستي دي. په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت نور معلومات هم شریک کړي دي چې د دغه وزارت د وایان ګران هېواد خبرې به واورو.
په پرواز کې چې تیره شپه له استانبول نه کابل ته راغی، 3 ساعت راانتقال شول کابل ته، نن سهار د کابل پخت را ورسېدل. 4 نور جسدونه به نن ماښام حرکت را وکړي د کابل پخت، او سبا سهار ته به را ورسېږي، او پاتې نور لس مړي چې پېژندل شوي دي هغه به د جمعې په ورځ راانتقال شي. تر اوسه هغه کورنیو چې موږ ته مراجعه کړې ده د خپلو د کورنیو د غړو په پیدا کولو لپاره، یوې کورنۍ ویلي دي چې یولس نفره د دوی د کورنۍ د غړو په دې حادثه کې متاسفانه ځان له لاسه ورکړی ده، او بلې کورنۍ ویلي دي چې 8 غړي د کورنۍ له لاسه ورکړي دي.
باید یادونه وکړم پر بجانې چې تر دې وړاندې هم افغان ځوانان کله چې ارسوي دي له هېواده بهر لاړ شي د کار او کار لپاره، تر دې وړاندې هم په ایران کې داسې پېښې رامنځته شوي دي چې هغوی له هغه خوا یا کپیان او یا هم جنازې کورنیو ته بېرته سپارل شوي دي. 3 کاله وړاندې په افغانستان کې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ویلي وو چې په یو کال کې دا 3 کلونو مخکې له هغې وروسته کومې شمېرې دقیقه نه دي په ډاګه شوي. 3 کاله مخکې په یو کال کې 1 لک افغانان ایران او پاکستان همدارنګه اروپایي هېوادونو ته کډه شوي وو. بلې فریبا جانې،
ډېر زیاته مننه کوم فیروزه عزیزی، و چې په کابل کې د کورنیو لیدو ته ورغلی و چې د دې کورنیو غړي د ترکیې په وان ښار کې کښتۍ په اوبو کې ډوبه سوی وه. د دې خبر یا د دې موضوع نور جزئیات ازادي راډیو په نورو خپرونو کې هم اورېدلی سئ. د خپرونو مو ادامه لري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس ورځو هلمند ولایت. هلمند د تیرې شپې په بریدونو کې 2 افغان سرتیري وژل شوي دي او 6 نور ټپیان دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک وایي چې وسلوالو طالبانو لومړی 2 موټر بم بریدونه وکړل، او وروسته یې غوښتل چې ځینو امنیتي پوستو ته سقوط ورکړي چې ناکام سول، او بریدونه یې په شا وتنبول سول. د امریکا سره د سولې د توافق سره سره په هلمند کې د طالبانو لخوا پر افغان ځواکونو بریدونه ډېر شوي دي. په دې اړه تفصیل د هلمند ولایت څخه زموږ همکار الیاس دایره کوي.
د لشکرګاو کندهار ترمنځ د غزیدلې لوی لارې د امنیت پر سرتیرو د غبردونه تیر شپه نه وخت سوي دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک وایي په دې 2 غبرګو موټر بمونو او وسلوالو نشته کې 2 افغان سرتیري وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. ځواک چې د ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل وسلوالو تر موټر بمونو وروسته پر یو شمېر پوستو هم بریدونه وکړل چې د تلفاتو سره په شاو ته بول سول.
لومړی کې د هیڅ پاره کې څه وایي نه، هغه تیرات چې مکتب ته تمامه مشترک کتاب یو قرارګا ده په هغه تفسیر باندې کې څه وایي دی چې په دوار بریدونو کې په تیرات کې 2 تنه افغان سرتیري شهیدان شوي دي او 6 نور هم ټپیان شوي دي. هلته د وسلوالو مخالفینو تحرکات هم په مختلفو نقطو کې
کته هم عمر ځواک د دې 2 لویو بریدونو په ترڅ کې افغان ځواکونو ته اوښتي تلفات لږ وبلل، خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نشو دلو په شرط ازادي راډیو ته وویل تېره شپه د 2 موټر بمونو او وسلوالو نښتو پر مهال لستن افغان سرتیر وژل سی او دولس نور ټپاندی د والی ویاند عمر ځواک چې د تلفاتو د ډیروالي خبر نه منول افغان ځواکونو ته د تلفاتو دا ډولو ترڅنګ طالبانو غشتل ځنی پوسټي ونی سی او د نارس راډیو لسوالې شمیر سیمه هم تر خپل ولکې لاندې راول خو امنیتي ځواکونه مخاوني بل
کوشش کوي چې موږ تلفات افغان سرتیر پوارو بس چې په تلفاتو
که څه هم حکومت د دې بریدونو پړه پر طالبانو ورچوي خو په دې اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. د ملي دفاع د وزارت څخه رسنیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې هم د ملي اردو د دوو سرتیرو د وژل کېدلو او شپږو نور د ټپي کېدو خبر ورکول شوی. چارواکي وایي د امریکا او طالبان ترمنځ د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې د سولې تر توافق وروسته په هلمند کې پر افغان ځواکونو بریدونه او ځانمرګي حملې ډېرې شوي دي. محمد الیاستایی د ازادي راډیو هلمند.
دوستان اوس هم د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه له اجملان څخه اورو.
د افغانستان د خار جوړونې او رازې وزارت جمهور ریاست ته د پیروزي د وسیدنې پروژې د زمکو او زیربنا لپاره یو نوی وړاندیز کړي. د دې وزارت ویان حشمت ناصری نن آزادې رادیو ته وویل د خار جوړونې او رازې وزارت سرپرست د اوبو او خاري پراختیا پالي شورا کې ټینګار وکړ چې په خارګوټو کې د نمرو اخیستو په هدف د خلکو هڅون لپاره اړینه ده چې د مزکو او زیربنایي پروژو په بیو کې مارکیټ او اقتصادي شرایطو ته په پام کې راشي. خغلی ناصری د ولسمشر غنی ورستۍ سرګندونه یاد کړی چې ویلی دی د خار جوړونې او رازې وزارت نظر پر ځای دی او د دولت نظر دا دی چې خلکو ته د اوسیدنې پروژې بریالۍ او عملی بڼه خپل کړي. د خار جوړونې وزارت ویاند وایي چې د خغلی غنی لخوا ټینګار شوی چې د نورو سمونو او د ورستۍ پریکړې لپاره دی دا موضوع کابینې ته وړاندې شي. د پیروزی خارګوټی پروژه د کابل په دې سبس کې ده او وس پکې د یو متر مربع مزکی بیا 15 دیرش امریکایی ډالر خودل شوی. اخو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د قانون ټوله پروژې د ولسی تړون د پروګرام لاله اقتصادي او ټولنیز خدمتونه چمتو کوي. د دې وزارت ویاند عبدالقادر مصطفی نن وبخیدادی وزارت ویاند عبدالقادر مطفی نن آزادې رادیو ته وویل دا ګام په دغه سکتور کې د خلکو د ګډون د پیاوړتیا لپاره اخیستل شوی دی. خغلی مطفی زیاته کړه چې تیر ورځ د قانون او پټرولیم وزارت د کلیو او پراختیا وزارت د تاپی پروژې په اوږدو کې د ټولنیزو خدمتونو په بیلابیلو اړخونو بحث کړي او نن هم د کابل په بازارونو کې د زینو بهرنیو آثارو په وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر و او افغاني لس پوله یو ایرو اته 50 افغانۍ 50 پوله یو پاوند 95 افغانۍ 40 پوله یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله زر ایرانی تومان 3 افغانۍ یو شپېته پوله زر هندۍ روپۍ 1050 افغانۍ یو زر پاکستانی کالداري 450 افغانۍ.
د زته مننه کوم اجملند دوستانو د دې خبرونه د کابل سي شي د ازادي رادیو پر وی پاڼه بیا هم ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ اوس په نړیواله موضوع راوخلو خو تر دې مې ورسه
ازادي رادیو تغوګ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کورونا وبا له امله د وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړ. ولسمشر ترامپ دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې پرون په امریکا کې په یوه ورځ او شپه کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړو سوو کسانو شمیر له زرو واوښت. له دې مخکې یوازې په جون میاشت کې په یوه ورځ کې دومره کسان د دغې وبا له امله مړه سوو. په دې اړه نور حال نور یاس نورې راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړ چې د کورونا وبا له امله په هیواد کې رامنځته شوی وضعیت به له دې لا خراب شي. ترامپ چې پرونی په سپینه ماڼۍ کې د اپریل له میاشتې راهیسې د لومړي ځل لپاره د کووید 19 ناروغۍ په اړه په خبري کنفرانس کې خبرې کولې په خپله هم ماسک اغوستی و او تنده لهجه یې غوره کړې وه. خو ترامپ په عین حال کې د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ځینو پرمختګونو یادونه هم وکړه او ویې ویل چې د متحدو ایالتونو په ځینو برخو کې کارونه ښه روان دي. ترامپ له امریکایانو په کلکه وغوښتل چې ماسکونه واغوندي، هغه څه چې د ده په برخه کې د ستر بدلون څرګندونه کوي. ترامپ له میاشتو راهیسې له دې ډډه کړې چې خپله ماسک واغوندي او نه یې هم نورو ته د دې شی سپارښتنه کړې وه. ترامپ اوس وایي ماسکونه اغېزمن تمام شوي دي. د کووید 19 ناروغۍ په اړه د ټرمپ له څرګندونو سره هم مهاله په یوه شپه او ورځ کې په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو شمېر له زرو واوښت. تر دې مخکې دغه ریکارډ د جون په 10 ثبت شوی و. متحده ایالات د نړۍ تر بل هر هېواد کورونا وایرس سخت ځپلی دی. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې په امریکا کې 1.4 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي چې له ډلې له 141,000 زیات کسان مړه شوي او د هغوی چې درملنه شوې شمېر له 3,00,000 پورته شوی دی. په یو شمېر نورو هېوادونو کې هم دغه ناروغي اوج ته رسېدلې او هغه د دې سبب شوی چې د دغه وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیرته تدریجي بندیزونه ولګول شي. د استرالیا په میلبورن ښار کې سرلننه اوسیدونکو ته ویل شوي چې له کوره بهر باید ماسک واغوندي. په مکسیکو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو شمېر له 400,000 واوښت. په برازیل کې په تیرو 24 ساعتونو کې په بې ساري توګه له 140,000 زیات کسان پر کورونا اخته شوي او له امله یې نږدې 1,400 کسان مړه شوي دي. په ټوله نړۍ کې پر کورونا وایروس د اخته شویو کسانو شمېر له 15 میلیونه او د مړو شویو نږدې 640,000 کسانو ته رسېدلی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي. اوس ول رحمت الله افغان خبرو چې د کابل چاپرسپانو نن پر کوم مسایل باندې تبصرې او لیکنې کړې دي.
هشت صبح رسپانې لیکلي ارګ او سپیدار مانې د کابینې په جوړښت ستونزې لري خو مهمو مسایلو ته اشاره کړي. د لیکوال په باور حکومت د نږدې 600 طالب زندانیانو په نه خوشی کولو ټینګار کوي چې د طالبانو ته یو پلمه په لاس ورکړي. په سر مقاله کې راغلي په اوسنۍ شرایطو کې حکومت باید خپل منځي اختلافات وی خواته کړي او د سولې رامنځته شوی فرصت ته کار وکړي چې د سر مقاله لیکونکي په خبره دا سن نه کیږي. د لیکوال پان که طالبان په افغان حکومت غږ وکړي چې همدا اوس خبرو ته چمتو یو، حکومت به ځکه خبرې پیل نه کړای سي چې ایجنډا نه لري. لیکوال سپارښتنه کوي چې افغان حکومت د سولې بین الافغاني خبرو ته د چمتووالي لپاره سر له اوسه په ولایتونو کې نظر پوښتنې پیل او له بیلابیلو اقشارو سره د سلا او مشورې وکړي. د سر مقاله لیکونکي په باور دا به پیل کېدونکي بین الافغاني خبرو کې ګټورې تمامې سي او د سولې خبرې به بریالیتوب ته ورسوي. مسیر وسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي حکومت د طالبانو پاتې بندیان هم ژر خوشی کړي چې بین الافغاني خبرې پیل سي. د لیکوال پان کچېری حکومت په دې برخه کې مجبوریتونه لري او وسی نه رسیږي او د چا لخوا ور باندې فشار وي، نو باید هر څه له ولس سره شریک کړي چې ولس پوه سي. کنه نو د لیکوال په خبره د بین الافغاني خبرو په وړاندې د پلمو لټولو پر ضد به اولس راپورته او خپل غږ به اوچت کړي. د سر مقالې په پای کې راغلي په هیواد کې جګړې ورځ تر بلې زور اخلي چې زیان یې اولس ته رسیږي. د بین الافغاني خبرو په وړاندې خنډ کله هر لوري وي نور د منلو نه دی. مسیر دغه خبره داسې مهالي کلي چې افغان حکومت د نږدې 600 هغو طالب بندیانو د نه خوشي کېدلو خبره کړې چې جرمي دوسیې لري او د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون هم په وار وار دا ټینګار کړی چې د بندیانو د خوشي کېدو په بهیر کې باید د جنګي مجرمینو په برخه کې محتاطانه چلند وسي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په کونړ د پاکستان د توغندیزو بریدونو په اړه تبصره کړې. پاکستان دا کار د دې لپاره کوي چې په سیمه کې ډار خپور کړي او د کونړ په سیند د جوړیدونکو بندونو مخه ونیسي. د سر مقالې په پای کې راغلي افغانان به له ځانه دفاع وکړي او په دې برخه کې د هرې دسیسې مخه به ونیسي. هیواد دا موضوع داسې مهال راخلي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار تیره ورځ د یو لوړ پولي پلاوي په مشرۍ د کونړ سرکاڼو ولسوالۍ ته چېرته چې په دې وروستیو کې پرې د پاکستان لخوا توغندي وتوغول سول تللی وو او هلته یې په خپلو خبرو کې ویلي چې دښمن غواړي د توغندیو په توغولو سره د جنګیالیو تر ولکې لاندې سیمو ته وسعت ورکړي، خو ښاغلي مهم دښمن واضح نه کړ او نه یې مشخص د کوم هیواد نوم یاد کړ.
سمه شخلا زده ای رادیو اوری هغه غوري انجلی چې له طالبانو یې د خپل پلار او مور غچ اخیستی وایي چې پتن کې یو څاڅکی وینه هم وي له دې ډلې سره به وجنګیږي. د قمرګلې نوم هغه مهال د نړیوالو رسنیو سره ټکی سو چې نوموړي دوه طالب وسلوال ووژل او ولسمشر غني هم له دې کار ستاینه وکړه. دغه انجلۍ په نام نو سیمو کې د خلکو خوندیتوب ته د حکومت جدي پاملرنه غواړي. خاطر پر دې نور جزئیات راکوي.
ورسله دی چې دی ویزوان غورین جلیل لوري د دوه طالب وسلوال د وژل کېدو خبرونه پر رسنیو کې خبره شو. یو لړ پختن راولاړ شو چې یاد انجلی د خپل مور او پلار وژون کې څه ډول ووژل. قمر ګل له آزادی رادیو سر په خبرو کې وایي
د شپې یو بجو موږ ویدو زما مور او پلار په یو خونه کې ویدو. زه او رون مې په بل خونه کې پراتو. زموږ د کور د دهلیز ور وټه کول څه مور مې دروازه خلاص نه کړه. هغه یعنی طالبان هم ور مات کړ او راغلل زما مورې بهر وويستلا او وی وشتلا. بل ځلې زما پلار له کوټې بهر کړ او وی وشت. ما هم پر هغه ډزې وکړې او دوه کسان یې وزن شو.
پنځلس کلنه قمرګله وای طالبانو پلار ځکه وباژو چې د قوم مشهور و. قمرګله وست خپل پلرنی ټاټو بیا ګیروت څخه د تیوري ولسوالۍ مرکز ته راوستل شوی. هغه له حکومت غواړي چې د نجونو لپاره د زده کړې زمینه برابر کړي او نا امن سیمو ته امنیتي ځواکونه واستوي.
ولسمشر غواړي چې موږ امنیت ټینګ کړي، په آرام ژوند وکړو او خپل راتلونکی جوړ کړو. ولسمشر د موږ لپاره خوندي فعال کړي او هڅه وکړي چې موږ د سیمو امنیت خوندي کړي.
د قمرګل یو خپل عبدالقادر له حکومت غواړي چې د نوموړي او کوچني ورور امنیت ته جدي پاملرنه وکړي.
له حکومت نه غواړم چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې لازم اقدامات وکړي. د دواړو ځوانانو ته باید زده کړې زمینه برابر کړي، د دوی د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ښه پروګرامونه جوړ کړي.
د غور ولایت د تیوري ولسوالۍ ولسوال محمد رفیق عالم وی قمرګل او ورور یې د ولسوالۍ مرکز انتقال شوی او ټاکل شوی چې د ولایت مرکز فیروزکوه ته ولیږل شي.
موږ په دې دواړو قهرمانانو ویاړو. هغه تیری کوونکي چې د دوی په کلي او کور یې حمله کړې وه، دوی ورته د عبرت درس ورکړ. درې کسان یې ورته ووژل او یو یې ورته ټپي کړ. موږ اوس هغوی د ولسوالۍ مرکز ته انتقال کړي او په نږدې راتلونکي کې به یې د ولایت مرکز ته ولیږو. له افغان ولسمشر غوښتنه کوو چې دې قهرمانانو ته د ملالۍ مډال ورکړي.
ورسته له هغه چې طالبانو د قمرګل مور او پلار او یو خپل ورته وبژل، نوموړي د طالبانو دوه کس وبژل او د غور ولایت لپاره د طالبانو استخباراتي مرستیال ټپي کړ. طالبان به دغه اداوې په کلکه ردوي. د دې ډلې وان زبیح الله مجاهد آزادی راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې په سیمه کې د افغان سیمه ییزو ځواکونو یعنی اربکیان او طالبانو ترمنځ پرې وی پوستینه خته شوی. د ښاغلي مجاهد په خبره په دې نښته کې دوه طالب وسلوال ټپیان شوي او مقابل لوري ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر هم تېره ورځ د کابینې په ناسته کې د یاد انجلۍ اتلولي وستایله.
ستاسو له پیغامونو
زابره خبرې کوم. زار پزار یو د حکومت کومه خلک لا فرما پاک باندې خلک ډیر مشکلان دي، لارې پر باندې دي. نو موږ سره کومه کوچی زغه جنگور دي، تکان دي، شان ګران دي. حکومت توجه نه ده کړې. توجه د حکومت پاره څه موږ سره کومه کوچی. والسلام.
السلام علیکم. د پکتیا د تمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. غوښتنه مې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا مرکز ګردی څخه تر ډنډې پټان څخه د پورې غځېدلی سړک د اندازې زیات کنډو کپر شوی ده. بېرته بېرته خراب شوی ده. بېرته کنډو کپر ده. دا سړک دې ترنزیل شي او پاکستان ته دې په همدې سړک باندې د ویزې سیستم هم فعال شي تر څو د لوی پکتیا د میشتو خلکو ستونزې حل شي.
زه یو لنډ پیغام لرم. ابراهیم جان ارمانی یم د هلمند ولایت لښکرګا ښار سره په تماس کې یم. پیغام مې دا دی وروره چې د برق په موضوع باندې غږیږم. برق دغه څلور ویشت کاله کېږي، شل کاله کېږي دغه برق وروره او تکې یوه شپه راځي. نو چې واورې په سنګین کې لنج کېدلی دي، چې واورې په سنګین کې لنج کېدلی دي. زه د لوړتورو چارواکو څخه دا هیله او ارزو لرم چې موږ ته دا برق ښه په ښه توګه راکړي او موږ ته راورسېږي. دغه شل کاله کېږي دغه برق غم نه زموږ ولسمشر وخوړی، نه زموږ لوړتورو چارواکو کو خړې نظمو وکلانو خړې. نو دا مې هیله ورته ده چې دا چې یو میټه ورته وټاکي چې دغه خدو پر سرو باندې یا په دغه شاوخوا باندې د شپستی او توراچی چې نو ته دغه برق موضوع حل کړي. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو ستاسو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مرسته ولې و د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له ود ماشام تر و بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام پر 15 صفه په ټول افغانستان کې اوریدل سي. په کابل کې د غرمې 12 بجې او 10 دقیقې سو یو ځل بیا له فرشته جلال عزیز څخه د مهمو خبرونو سره چکې ورو.
وستوال طالبانو بګاده هلمند او کندهار په لوی لار دوا موټر بم بریدونه کړی چې پکې دوا افغانستان دوا سرتیری وژل سوی او تته نور زخمیان سوی دي. د هلمند والی ویاند مرزواک دا خبر تایید کړی دی. د افغانستان د ولسمشر مستیال امر الله صالح ولسی جرګې ته پیغام کلیکلی چې د ملي دسترخوان د پروګرام رد د امانانه لري چې نړیوال بانک په دې ډول وهڅیږي چې په افغانستان کې د پراختیایي پروژو لپاره لګښت ورکړي. د ملي دسترخوان پروګرام ولسی جرګې پرون رد کړ. د جمهور رئیس مرستیال امر الله صالح نن پر فیسبوک په پیغام کلیکلی چې له غریبو خلکو د هغوی د حق یا ډوډۍ ګرځول میړانه نه ده. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو به د نارت ستورم دوه په نوم د طبیعي ګاز پر لیکه خبرې وکړې. د دې نه لیکي یوه برخه تر بالتیک سمندر کې لاندې تیریږي او د روسیې ګاز اروپایي هیوادونو ته رسوي. مایک پومپیو نن په دینمارک کې د هغه هیواد له صدراعظم سره پر دې مسله خبرې کوي. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری په اسلام آباد کې د خبریال متي الله جان په خوشی کېدو خوشحالي څرګنده کړې خو زیاته کړې ده چې داسې کارونه د بشری حقوقو سرغړونه ده. د پاکستان د امنیتي ادارو منتقد خبري المتی الله جان پرون په اسلام آباد کې ناڅرګندو کسانو وتښتاوه او 12 ساعته به درکو. هغه تر خوشی کې دوه ورسته پاکستان کې کورنۍ رسنوي ته ویلي چې تښتونکو یې سترګې ورتړلې وي او په نامعلوم ځای کې ساتلې وو.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وای پاڼه هم بیا لوستلای سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ او سم د ژمنې سره سم اونیس پروګرام لرو د زهرو کاروان پروګرام خبرې دوته چمتو دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د سولې چارو وزارت وایي جرمي اقتصاد له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د بحث یو مهمه موضوع ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی بل مسکا هوتک څخه د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
په پنشیر ولایت کې تر 100 کیلوګرام ډیر نشي مواد ونیول شول. د پنشیر د والی ویان محمد منصور نبی د سرطان د میاشتې پر 25مه نیټه ازادي رړیتول 25.5 کیلوګرام چرس چې په یو کورلا موټر کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی ل پنشیر ولایت څخه کابل ولایت ته قاچاق کړل شي د موټرو د تلاشي پر مهال ونیول شول. موټر چلوونکي هم د دې نشي موادو د قاچاقو په تور نیول شوی دی. له بدخشان څخه کندوز ولایت ته د هیروینو د قاچاقو مخاوني ول شو. د بدخشان ولایت د امنی قمندانې ویان د سناولا روحاني ازادي رډیتو ویل د بدخشان پولیسو د سرطان د میاشتې پر 25مه نیټه په یو موټر کې 10 کیلوګرامه هیروین ونیول. د نشې مواد چې د بدخشان په یو ولسوالۍ کې په موټر کې پټې خودل شوی په پام کې وچی کندوز ولایت ته قاچاق شي. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. د نشې موادو تر شلو ډیر قاچاق کوونکي محاکمه شول. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادي رړیتو ویل د دې مرکز محکمو د نشې موادو 25 قاچاق کوونکي د خپلو علني غونډو په نتیجه کې له څلورو کالو څخه نیولې بیا تر شلو کالو پورې په تنفیذي بند باندې محکوم کړل.
ارگان های کشفی امنیتی محکومین میاد شده را به طور مجموعی در پیوند به مقدار 31 کیلوگرم ایروین، بیش از 18 کیلوگرم مورفین، 60 کیلوگرم تریاک، 1113 کیلوگرم چرس، 10 کیلوگرم متانفتامین از نقاط مختلف کشور بازداشت کرده بودند.
د ښاغلی موهید په وینا په تیره یوه اونۍ کې امنیتي ادارو 28 داسې کسان دې مرکز ته معرفي کړي چې د نشې موادو د قاچاقو شک ور باندې کیده. د دې مشکوکو خلکو دوسیه د څېړلو په حال کې دي. او د ونی ورستې په خداده چې د میدان وردګو ولایت لنشي بوټو څخه پاک ولایت اعلان شو. د میدان وردګو ولایت د زراعت ریاست اعلان وکړ چې په 2019 میلادي کال کې په دې ولایت کې هیڅ ډول نشي بوټي نه دي کرل شوی. د دوی څېړنه ښیي چې په روان میلادي کال کې به هم په دې ولایت کې کوکنار او نور نشي بوټي ونه کرل شي. په هغه مراسمو کې چې په دې مناسبت د میدان وردګو ولایت د زراعت ریاست او ځینو مدني ټولنو لخوا په ګډه جوړ شوی، مدني فعالانو له حکومت څخه وغوښتل چې له بزګرو سره د مرستو له لارې دې په دې ولایت کې په راتلونکي کال کې هم د نشه یي بوټو د کښت مخه ونیسي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د سولې وزارت وایي چې جرمی اقتصاد له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د بحث یو مهمه موضوع ده.
بحث اقتصاد جرمی
اقتصاد هغه مسله ده چې د افغانستان پر سولې، یوالي او ثبات باندې ژوره اغیز لري.
په یو راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي په کورونو کې نشي کول د ماشومان ترمنځ د روغتیايي او رواني ستونزو لامل ګرځي.
او د سګریټ خطر برابر ټولو ته یو شان دی، هم هغه سګریټ ته خطر وي او هم هغه فامیل غړي یا ملګری ته چې سره ناشتي.
په ننګرهار ولایت کې د خجینه معتادینو د درملنې یو مرکز در پیژنو.
ځنې معتادین یا ځنې زنانه په کور کې هم حتی د خپل خاوند دی ویر او ډار یا هم د خسر دی ویر او ډار دی وجنه نش کوونه چې خپل درملنه وکي.
یو معتاد وایي چې د پلار له کور څخه شړلې ده.
کوزم دې لپاره ونکه چې خلک پیغور نه کوي چې ولا پودری ده او د سې د خپل ژوند هم خراب نه کما.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
واسونه پورته کوي ځای په ځای ودرې کوي خورې کوي ما
دخل دم راځي خلاص فريده.
اوس په خبرونه کې به دی اړه راپور لرو چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې جرمی اقتصاد به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د بحث یو مهمه موضوع وي. دا وزارت وایي جرمی اقتصاد چې نشه یي مواد هم پکې شامل دي په افغانستان کې د جګړې او ګډوډۍ عمده لامل ګڼل کیږي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
هغه راپور چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څېړنو کمیټې له لوري دغه سازمان امنیت شورا ته وړاندې شو، پکې راغلی چې که څه هم د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شوی، خو بیا هم په افغانستان کې د روانې جګړې ډیری پیسې د جرمی اقتصاد له لارې لاسته راځي او د نشه یي موادو کاروبار د جرمی اقتصاد لویه برخه ګڼل کیږي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یوه ورځو کې د افغانستان له بیلابیلو اقشارو او ډلو سره په خبرو بوختی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د بحث وړ موضوعات وټاکي. د دې وزارت وایاندې ناجی انوري ازادي رادیو ته ویل له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به جرمی اقتصاد د بحث یو مهمه موضوع وي.
بحث اقتصاد جرمی
اقتصاد هغه مسله ده چې د افغانستان پر سولې، یوالي او ثبات باندې ژوره اغیز لري. پر دې مسله به هم له طالبانو سره د سولې په خبرو کې بحث کیږي.
پرداخته خاط شد
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې، د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزارت او له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون د عملی کېدو ادارو څیړنې ښیي چې په افغانستان کې ډیر کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي او ډیر نشه یي مواد هم په همدې سیمو کې جوړیږي. خو د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په تړون کې د نشه یي موادو په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. د کورنیو چارو وزارت په تازه راپور کې راغلی داسې عوامل شته چې په تیر کال کې د کوکنارو په کښ کې د کموالي سبب شوي، خو د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې کیوي خواته د کوکنارو کښ کم شوی خو بلې خواته بیا د افغانستان په ځینو سیمو کې طالبانو د ښیښې او نشه یي ګولیو په نوم کیمیاوي نشه یي موادو په جوړولو باندې لاس پورې کړی دی. سیاسي تحلیلګر محمد اشرف ناصری وایي چې د نشه یي موادو کښ، تولید او قاچاق د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره لوی تهدید دی.
کوکنار هم دومره لوی تهدید ده لکه چې تروریزم د افغانستان د امنیت لپاره تهدید ده. طالبان چې د نورو قانوني موادو نه، یعنې د قانوني کیس نه دومره زیات امکانات له دهقانانو نشي لاسته راوړلی، ځکه دوی د وشر په نامو باندې پیسې ټولوي له دهقانانو نه په خپلو منطقو کې. نو کوکنار د دوی دپاره زیات مالي عایدات ترلاسه کوي طالبان له دې لارې، دغې له وجې نه د نشه یي توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانان یا بزګران دې ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي، ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډېره زیاته ګټه ده.
تر دې مخکې طالبانو ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه استول شوي پیغام کې ویلي وو چې دوی د نشه یي موادو د کښت او تولید مخالف دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څېړنې ښیي چې په 2019 میلادي کال کې په سلو کې 15 کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي وو چې د طالبانو په واک کې دي.
مرسلین ارسلاوی چې له طالبانو سره د سولې په برخه کې د جرمي اقتصاد د بحث په اړه راپور راوړوه.
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. ډاکټران وایي چې د کورونا د وایرس له امله د کرنټین مودې او د دلو معتادین مجبوره کړي چې په خپلو کورونو کې نشي وکړي او په کورنی چاپیریال کې نشه کول په عادي چاره بدل شي. د معتادینو د درملنې ډاکټران زیاتوي چې په کور کې د نشې کولو او د سګریټو څکولو پر مهال د کورنۍ روغ غړي د دود تنفس کوي، ماشومانو او بوډاګانو ته جدي تنفسي ستونزې را پیدا کوي. ارواپوهان بیا وایي چې په کورونو کې د ماشومانو په مخ کې نشې کول د نورو ستونزو ترڅنګ ماشومانو ته رواني ناروغي هم پیدا کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کرنټین له اعلان سره سم په ډیری ښارونو کې لسګونه بې کوره معتادین راټول او د معتادینو له کورنیو څخه وغوښتل چې معتاد غړي دې په خپلو کورونو کې کرنټین او د ژوند سهولتونه دې ورته چمتو کړي. خو ډاکټران له نږدې دوو میاشتو کرنټین وروسته په کورونو کې د نشایي موادو او دخانیاتو د استعمال د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکوي. ډاکټر ولید حسین خیل وایي کله چې یو معتاد د کورنۍ د روغو غړو پر وړاندې نشه کوي، دا کار د روغتیایي ستونزو ترڅنګ د ماشومانو پر روان باندې هم ناوړه اغیز کوي.
څوک چې سګریټ سکي هغه ته اکټیو سموکر وایي، او نور ملګری یا د کورنۍ غړي چې یو ځای سګریټي سره ناست وي نور هغه ته پاسیو سموکر وایي، او د سګریټ خطر برابر ټولو ته یو شان وي، عام هغه سګریټي ته خطر وي او عام هغه فامیل غړي یا ملګری ته چې سره ناست وي. ماشومان اکثرا زمونږ په خبرو نه بلکې زمونږ په کردار عمل کوي، او په قرنټین کې چې کله مشران په کور کې د ماشومان مخامخ د دخانیات او مواد مخدر دغوی مخامخ استعمالوي، ماشومان اکثرا مشران نه زده کوي او ماشومان او نور کورنۍ غړي باندې دومره خراب تاثیر لري لکه چې خپل یو سیګریټي سیګریټس کې یا یو چرسي چرس نه استعمالوي.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو د چړونو پر اساس په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د معتادینو شمیر څه د پاسه 2,00,000 او د هغو کسانو شمیر نږدې 3,000,000 وو چې په غیر مستقیم ډول یې نشه کوله. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کرنټین پر مهال لسګونه معتادین د درملنې په مرکزونو کې بسترې دي، خو ډېر شمیر بیا د کورونا وایروس څخه د ساتنې لپاره په خپلو کورونو کې اوسیږي او هلته نشي کوي. سمینا یادګاری چې د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې رواني کارکونکو دی وایي چې په کورونو کې د نشئی موادو استعمال روغتیایي ستونزې را پیدا کوي، او د دې کار دوام د کورنۍ تاوتریخوالي او په ماشومانو کې د استراپ لامل ګرځي.
وخت طفل میبینه که پدرش مواد مخدر مصرف میکنه،
کله چې ماشوم خپل پلار ګوري چې د پوبړندې نشه کوي نو په کور کې د نشئی موادو استعمال یو عادي مسله ګڼي. څوک چې په کورونو کې نشي کوي د دې کسانو مغزونو ته د نیکوتینو په نوم یو ډول ماده دننه کیږي چې لدی سره دا کسان به حوصله او به خوب کیږي. کله چې معتادین لګ نشئی مواد وکاروي په هغه صورت کې د په وجود کې استراب راځي او د کورنۍ لغړو سره جګړه کوي چې دا بیا په ماشومانو کې د جدي استراب لامل ګرځي.
نشئی مواد د انسان د روان په ګډون د ټول بدن ته زیان رسوي. له همدې امله ډاکټران هڅه کوي چې د درملنې په مرکزونو کې د معتادینو هر اړخیزه درملنه وکړي او یو پوره روغ انسان ټولنې ته وړاندې کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په ننګرهار ولایت کې د معتادو خزو یو روغتون درپیژنو. د ننګرهار ولایت د خزینه معتادو شپته بستریز روغتون له 100 کالو راهیسې د یوې نه دولتي ادارې تر چتر لاندې فعالیت کوي. د دې روغتون مسؤلین وایي چې د دوی روغتیایی او رواني کارکونکو کې تریو کال پوري د روغوسوي موتادو کورونو ته ورزي او هغوی څاري. دا چې دا روغتون نورې کومې ځانګړنې لري او بستري ناروغانو ته کوم سهولتونه لري، په دې اړه مې د دې روغتون له مشر ډاکټر نجیب شیرزاد سره مرکه کړې او په پایل کې مې په روغتون کې د خدماتو په اړه پوښتلی دی.
د ودانوتون په ننګرهار ولایت کې په نشه یي توکو روږدو میرمنو، ماشومانو او ځوانو نجونو ته د درملنې خدمات وړاندې کوي. دا یو شپېته بستري روغتون دی چې د دې جملې څخه 15 زنانه، 15 ماشومان او 10 ځوانو نجونو ته د درملنې خدمات وړاندې کوي.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
زمونګه تداوی یو میکس تداوی ده، یعنی مریض د څلورو اړخونو څخه تداوی کیږي چې عبارت دی له فزیکی، رواني، اجتماعي او مذهبي. کله چې یو مریض د زهر د وستلو مرحله څخه تیر شي، مربوطه مشاور مریض ته د تداوی پلان جوړوي او د مریض ټول ستونزې او مشکلات مشخص کوي او بل اخر هر ستونزې ته په نو بهتي شکل رسیدګي کوي. علاوه دې څخه چې موږ مریضان فزیکی تداوی کوو، د سره ګروپي، انفرادي او فاميلي مشورې هم ورکو. موږ دوی ته د دینی لحاظ بعضی مضامین تدریس کوو. همدارنګ په اجتماعي برخه کې دوی د اجتماع څخه لري پاتې دي، دوی اخلاقیات، دوی ناسته ولاړه دغه ټول د منځر تللي. نو په دې څنګه موږ د دوی سلوکي درملنه هم کوو. هغه څوک چې یو قسم نشه یي توکي استعمالوي، د هغوی څخه ګروپي ناستی کوو، دوی په هغه کې برخه اخلي او مشکل ته د حل لاره پیدا کوي. همدارنګ بعضی مریضان د خپل فامیل سره مشکل لري، موږ د هغوی فامیل راغواړو، هغوی سره کینو، هغوی سره مشوره کوو چې تر څو دغه مشکل حل ته د حل لاره پیدا کړو د فامیل سره مشترکه.
یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستري کړي؟ که د پروسې په اړه راته معلومات راکړي.
اول خدا دې چې موږ مریض په زور نه بسترو، مریض باید په خپل خواخه بستر شي. زموږ صاحبي کارمندان په ساحه کې عامه آگاهي ورکوي او همدارنګ مریضان چې په نشه یي توکي روغ دي، دوی ورسره مخ کیږي، هغوی رجستر کوي او کلینیک ته د تداوی لپاره معرفي کوي. هغه کسان چې زموږ د روغتون په حق لا معلومات لري، روغتون ته مراجعه کوي، هغوی د رجستر په کتاب کې سب کیږي او د دوی سره مشاور ناستی کوي. کله چې مریض د عمل حالی تراغه بالکل آماده شو، پامینه وسره موافق وو او بخپل خوخه تداوی غواړي، دغه څخه ورسته دی موږ په سنټر کې داخلو او د ډیټاکس مرحله ته اچو.
کداغه بستری سوي او معتادینو ته د خپل خدماتو په اړه معلومات راکړي شي.
موږ تداوی وړیا ده، مریض ته تداوی پلان جوړیږي، دغه سن انفرادي، ګروپي او فاميلي مشورې کیږي، هغه ته صحي، رواني او اجتماعي تعلیمات ورکول کیږي، د هغه سلوکي درملنه کیږي. د دې څخه علاوه دوی ته ډوډۍ او هغه دوايي د ټولو وړیا ده، د هر ورځ درې ځلې د دوی حياتي علائم چک کیږي او د مربوطه اراض او علائم مطابق دوی ته دوا ورکول کیږي. د یو متخصص ډاکټر تر نظر لاندې دغه دوره د 15 ورځې پورې دوام کوي.
تاسو خو زیاتره وخت د ښځو درملنه کوي او له دې ښځو سره ماشومان هم وي، د دغو ماشومان لپاره ستاسو سهولتونه څه دي؟
هغه میندې چې د هغوی سره ماشومان دي، په څنګ کې موږ هغوی ته هم دوسیا اچوو او د هغوی هم درملنه کوو. همدارنګې د ماشومانو لپاره هم موږ دلته پروګرامونه لرو، تفریحي پروګرامونه دي، سپورت پروګرامونه ورته لرو، د بال پروګرامونه ورته لرو چې د تقسیم اوقات مطابق هغوی سم ته ځي، د استادانو لخوا هغوی ته تدریس کیږي.
د ښځینه معتادینو مشکلات څه دي؟ تاسو کله د دوی درملنه کوئ نو هغوی له کوم ډول ستونزو سره مخ وي؟
کلتوري ستونزې په افغانستان کې زیاتې دي چې زیات مریضان نشي کولای چې ځانونه یا په کور او یا هم په داخل د شبخانه کې بستر کړي.
له درملنې وروسته مو معتادینو ته، خاص ډول ښځینه معتادینو ته، پروګرامونه څه دي؟
مربوطه مشاور هغه د دې خارجدو پلان جوړوي. همدارنګه تر یو کال پورې موږ دغه مریض بیا تعقیبي لیدنه کوو چې هم زموږ کارمندان دې کور ته ورځي او یا هم دوی راځي سنټر ته، یا موږ ټلیفون کوو او یا هم دوی ټلیفون کوي. په میاشت کې څلور ځلې، یعنی په هفته کې یو ځل موږ دغه مریض څخه لیدنه کوو، د هغوی د صحي حالات، اقتصادي، اجتماعي حالات، رواني حالات ارزیابي کوو او د ځان سره اسناد تکمیلوو. همدارنګه په دویمو درې میاشتو کې، یعنی په څلورمه، پنځمه او شپږمه میاشت کې، موږ په میاشت کې دوه ځلې دغه مریض څخه لیدنه کوو او په آخر شپږ میاشت کې یو ځل دغه مریض څخه لیدنه کوو. موږ کوشش کوو هغوی ته د کار زمینه برابر کړو.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کیا؟
په یو دود څوک نه موتاتیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
د کابل ولایت سلربس کلن ارش چې له دریو کالو راهیسې نشه کوي وایي چې کورنۍ ورسره بد چلن کوي او پلار یې دی له کور څخه شړلی دی. دا چې دی ولې په نشو اخته سو او په ژوند کې نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
ایران ته لاړو، هلته بیا همدغه عملو باندې واوښتلو. چرس مې داسې یو شپږ میاشتې وهلی ده، بعد دغه نه بس یو کال مې شیشه ووهه، بعد یو کال نه نور دغه پوډرو ته واوښتلو. داسې تقریبا کېږي یو درې کاله. کورونا گزاره را سره خراب شو، والا مور رانه خفه و پلار رانه خفه و ټول رانه خفه و چې والا دا نشه که یو داسې څوک مخته نه راتله، څوک ښه خبرې را نه کولی، بس پیغورونه را کوله چې والا نشه شوی ده او داسې ده وسې ده. همدغه شیشې او همدغه پوډر ډېر خراب کړم، ډېر ذلیلې کړم. داسې جګېدلی نه شوم چې جګېدلی هم سر را باندې تویده. یو وخت کې زه کلب کې وم، پوه شي ما وزنو پنځه شپېته کیلو، نشه مې چې کولی بس اوس څلوېښته شوی وم. عصبي مشکل راته پیدا کړی و، رواني تکلیف پیدا کړی و، غوښه مو ورځ په ورځ کمېده. تللی نه شو چېرته، چې تللو والا وایي تا وګوره پوډري ده. چا سره مې خبرې نه شو کولی، زر جدي کېدلم یو شی کې، حساب کې غلطېدم، پیسې کې غلطېدم، هر شی کې غلطېدم. پیسې مې ورکولې، پیسې مې اغستلې، بس هغوی ته مې زیاته ورکړلې یا زیاته به ما اغستلې، خو مقصد حافظه بیخي خراب شوی و. صحیح آواز هم نه اورېدلې چې د څوک غږ یې کوو، تنفس هم نه شو صحیح کولی، هډوکې حرکت نه شو کولی، هسې جام غوندې و. یو ورځ داسې اتاق کې ناست وم چې وړکۍ ورور مې دننه شو، ما ته وویلي هغې څنګه چل دلاله، ما ویلي والا اوزه اتاق نه اوزه بیرون. په ژړا شو اتاق نه ووتم، هغه بده خاطرات راته شو پوه شي، که نه پخوا ما سره به یو ځای ویده کېدل، نور اوسه پورې ما سره خبرې هم نه کوي. هماغه نه چې خفه ده اوسه پورې خفه ده. کوزده مې دې لپاره ونه کړه چې خلک پیغور رانه کړي چې والا پوډري ده او داسې ده، بل ژوند هم خراب نه کړمه. بس همدغه یو عمل ده، همدغه هم ډېر شیونه غواړي، او دا عمل چې دا خپله یو کوزده ده، مصرف غواړي، زحمت غواړي، بس رنجونه دي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د تورجان دوکان ته دوه ځوانان د سودا لپاره ورځي. تورجان لا څو خبرې نه وي ورسره کړي چې یو ځوان توپنچه راباسي او تورجان ته وایي چې زه پولیس یم، لاسونه پورته کړه. دا چې تورجان څه جرم کړی و چې پولیسو ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
بریالیا
حاضر صاحب،
دغه دی راغلم. امر وکئ صاحب،
یو کار در سپارم، کولی شئ؟
ولې نه قومندان صاحب، په سر او سترګو.
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې؟
نه والا قومندان صاحب، دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
ځان ته دې کله پام کړی دی؟ سم دم لکه پوډاری معلومیږي، ځکه دا کار درته سپارم.
امر کوئ قومندان صاحب، څنګه کار دی؟
خیرن کالی واغونده، له ځانه پوډري جوړ کړه، باید ټول حرکات دې داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډري.
سمه ده قومندان صاحب، نو بیا څه وکم؟
بیا د پوډریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پوډریان نشه یي مواد له کومه ځای اخلي.
بس دا کار ما ته پرېږده قومندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم. خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، تا هغه ځای ته چې روان شي د شا لخوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قومندان صاحب، نور یې ما ته پرېږده.
بس ورسه په منډه ځان تیار کړه، خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي، که نه نو ټوله خواري به مو اوبه یوسي.
بېغمه اوسه قومندان صاحب.
ځوانه، ګمه بوډۍ موډۍ نه لرې؟
ڈک ڈک یم لزار ایسی میں دود نہ دے وہاں لے
رازا رازا خواتا میں کینا
دود جبونا والا ٹاوا دلے وہ غار کو بیا ڈکو نہیں بندی دمرا پکے پائے داشی جدا خو مار مرامات کی
زب بخیل نیم کپوڑے را سرا وے ترتابو میں جار کڑی وے
زوانا ترا ترا بھرا دخ کاری دروں سے میں زمان پا پارا کی نہیں لی دلے
اے زوانا ما پسے گرزا تا دیر لویا کی سادا خو زب دمرا ویم چی تازے لیران راڑا ولیم پا دی خار کی نابالا دیم لمرائی ظلمی دیشی دی زائی ترازم
والے دو دوا دو غرزلاو زائینو ندی دار معلوم
ای حیرانا چخ زائیوی پا پینز دقی کوکی بمو پریمانا پوڑی پیدا کری خود دلتا پا یو گرد پسی راندو شو راندو
اوز بسا کهو زخ نور صبر نشم که والے
ما تا خود دی زائی دا ساکیانو زائیونا ندی معلوم تا خود دلتا دیر وقت تیر کرده دی تو مخ کشا او زدر پسی
نو زخ والا که دوم را رو پیام لارم تول او رس با دکانو نو وگر زیدم ایلام ایلا سفغانه پیدا کردی بلا رو پای دی را بوری اور شکای لارم
زخ در سره هم دا پیسو هیچ غم ما کوا بس دمی دا پودر و زای تا او رسوا بیای والا ری پودر را چخو وارا
رشتیا تو پیسی لاری؟ جامعه خود ترما دینش کی دیدی او خوارخ کاره
تا ندی اوری دلی چه خزانه پا خرابو کی وی دادی زوان پیسو دو گره
اوهو دا پیسی خمو یاو میاش بس دی بیانو تا تا گوره درزا چه پودر را نیزو
تا درزا از یو تش را گوام درزم
زمدا زلاڑم ترا بزراجا
تو اترگا چه سرا کماندان صاحب تیو پیغام ولیگم چه موگ دا هدف پلور حرکتو که
سلام علیکم تو جان ماما
سلام علیکم
وعلیکم سلام پخیر آلی پخیر آلی
اندیوالا دوا را کچور پسی مڑم مڑیو
خواه دادی را تا اونو ویل چی دا بل زوان سوگ دی
مدار رینگا دامی دا که زوی دی
دا سنگ دی که زوی دی چی پدی پینز کالکی مستا سر نوولی دلی
دای نوولی ایران را غلا دی بس دا سندی والی و بولا لکه ز او زرش پوڑای را که چی خمار یو خمار
خواه داوی چی سو دانی
پینز دانی
پینز دانی دا خرابات دی کلا شروع کرده دی ها؟ خزانه دی پیدا کرده کسنگا؟
خزانه چیره و بابا دا طول دم دی زوان برکت ده نور آقا دی پنزو سرپو دی پوڑه وقتو نتیر شد اوز با مزه کم مزه
خواه پیسی را کرد
دا کازویا پیسی ارتا را باسا
چو پیسی کی گی؟
پینزه سوا
دا دیم پینزه ان دا وخلا ماما
ها دا وخلا پوڑای
رازا دا که زویا اوز خود زای ولید خیین خانی که چه در سخ غلط نشی پا دیش آخوا که تر دل لوی او نامی ساقی نشتا
نور پوڑای هم دا سرشتا
دی اللہ بنده چه سوم را او غاڑی را سر دی یوازی پوڑر نه لشیشی را نیولی بیا تر چرسو پوری هر سشتا
لاسو نا پورتا که زای پا زای او داری که خوری گی ما
تور جانا لزای او نخوری ز پولیسی هم دخل دیم داسی خلاص پریده
الو کانو لاسو نا یوتره دوی او نشه ایم آواد طول موتر تا پورتا که
خاکو مندان سیب
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان
د روختیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.